یوه نمونه دلته لنډه درته لولم. پاس زبرودی محراب اسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده آه چې مزل څومره لنډ دی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده رایستلی دي تمثیلولی دي بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه که ووایم چې یو د هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی درونګرایي په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دا هیڅ وخت په تمتراق نه ژغیسي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمطراق غږیږي او داسې د کلانکارۍ له موقفه غږیږي او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه درباندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکوي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل نو خبره یې په ټوکه بدله شوه، په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حیصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړلې مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړلی کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټېلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لري خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن شو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن شو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړې، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه، هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد کې چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو، او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه یې رامنځته کړ. په تېره بیا یو کیسه چې ده ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او ټوپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه. او دغسې نورې کیسې چې ده سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي، هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو د کلیوالي چاپېریال دی، او د کلیوالي مفاهیم دي، او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي، او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي، دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي، او مخکې چې پرتو خبره وکړه، او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې. مګر دا لنډ شعرونه دې معنی نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې به افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلي، زما په اجازه یې سبا یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې: او میرے بل پخو کے میں دیوا چول، زدر نہ تپوس کا اوم نور سو غاڑی، غاڑی چھ دل مر لدر مندنا، در توگی پو گورا اوڑم سمدا، وزرو نہ خمی پیٹ ترا. دی تکل پشیر کی اوپل شے چھ زمان لیڑا ونوزی، آگا دی دی صداقت دی، دی دی آتفا دا، چھ دا فوق لادت کی زلی گیا، و آدھا کا دلیل دی چھ دی دی شیر تی دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چھا توائی چھ: اے زروری دا سی ڑنگا بنگا، دا سی آس کا غاڑا چیٹ زی، زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم، زم چی دا زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم، زم لزوزان زان تا چتر دا کاکل اوبم، زم چی دا بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم، ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو، هر طرح تا پیغلی دا مالت سترگی پر لاری جی. او یو خبر بلم کم چی دیتو راڑیوی کارون اختا سوستا ہے تولو، او واقعا دیب کی بریا لے رہے، زکر چی دا ہنر لسے پو کابل پانتون کے. مگر دا راڑیو کارونو دیتو دا شیر و در مخطر کردی دا دا کارونو دے بے پرین خودو چی هغه شاعری وکړي لکه اشپیتمو کلونو کې چې کوله.
یاد دې وي چې په دې غونډه کې د دري ژبې دوو تنو شاعرانو، ښاغلي پرتو نادری او محب بارش، هم ویناوې وکړې. ښاغلي نادری د تکل د دوو شعرونو دري ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلي احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلي احمد تکل تر اوسه کرونده، د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګي چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکتن هوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلي مل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي پسرلی شل کیسې چاپ شوي دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د دیار لسوا څلور نویم کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه یې کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه، هو، تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و ځکه یې پایله ښه وه.
د کور کتابخانه کتله هلته مې داسې یو شلورقه کتابچه پیدا کړه، په پشتي باندې لیکلي و دنیا مجله و دومره ګڼه، دا مې راواړوله او دا مجله د ملوله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژم صنف کې وو چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم دی به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي، په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوږ ته نیولې وه، د دې کرکټ تبصرې به اورېدې، د کرکټ په باره کې د کمنټرۍ کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته دا د شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه م چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. ګمان کوم که شوق مضر نه وي کورنۍ بهتره ده چې هغه لوکانو ماشومانو زلمکي پرېږدي چې خپل شوق پوره کړي، په دې کې به ګټه وي.
خې انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوې بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نورې قصې به ډېر مایوسي وه، ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم، دی په لندن کې و او دلته یوه مجله خپره کړه، دیوان نومېده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې د خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کې هر عقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال وو. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلي احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د بکتری د ناول او پلان کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې دي چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال دغسې نومونه یې ول لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغسې حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره خو معلومات مخې له مخې موږ تاسو اوسو چې په دغه کیسه کې به دوه جنازې وي، دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغسې نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې یو څه دغه نومونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نومونه. ایمل پسرلی هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، پنځوسو شپږسو کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي.
مگر په دا 500 کلمو کې یو صحنه کاملا انځور شوی، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په عمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه یې د نور ټولګو نه بدله ده. دلته یوازې پوست کارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو ورسره اشنا دي. ځینې پوست کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوست کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مگر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوست کارت د انځور سره ولګېږي. یو بل احساس وړاندې کړی دی
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې عمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یوه بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس له دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په صغر کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټکوي چې مخکې شته نه او بیا سره چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ نه دی ولیده. یو درې ملارم لري، حسین په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې به تل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغو کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دا تم د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې دی د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هره ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم په عذاب یم. دوی ویل چې په کیسه کې مې قاعدې ماتول هم خوښېږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه یې ځان ته لیکم.
ما هیڅکله هم نه دی غوښتل چې د چا لپاره لیکل وکم. پلار به مې خدای وبخښي، هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یې تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځان راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیره جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه ترسره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دي خلک، د چا جنډې لاس کې چا پسې روان دي خلک. د زندګۍ معنا د خپل عمر شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دي خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دي خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. په سیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښېمانېږم زما یاره، زه خو یا درمیانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم د غمونو په غمونو کې ګډېږم زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم او مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم مبدون صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي د اشنا غمه د اشنا غوندې شه علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغوه
یو غزل ده درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی چې ګلاب مې در کولو نو مسکی شوې کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی ساحوال خو راکوه چې ته را درومې نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی او مقصد ده چې په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی
ساجد بهار تا ستاسو درون هر کلای
غزل تر اعظم د هندارې حافظه څه د تصویره را ته وایه چې کیسه څه د تصویره د جنت مست وږما څه د تصویره د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره د ژوندۍ انسان تمثیل پسې روان یې د ژوندۍ انسان تمثیل پسې روان یې له دې بله ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې نور نو زما وستا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل و فکر تر منځ سوزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضت پیدا کېږي بې لمانه دې نامه څه د تصویره ښه پوهېږي له هندارې نه رابېل یې نه پوهېږي فاصله څه د تصویره ډېره مننه
څو بیتونه دی وایي دغه مې وطن دای وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي ووایي چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي او هره ورځ زما چې د ژوند تېره ده ما پکې باور وکړې ژړلې دي
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري ما د محبوب په غزلونو کې حس کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري
ګمن خو ځان درنه لوګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري ګمن ځاځي ته بلنه ورکوه
ویاړونه تر کوتک او تر توپکه چې محدود شول زما په څېر ډارن به څه انعام د چانه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالق ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهر او توبی په پلټنه ګرځي تل می پزړستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دینه پورته د ولپت په تعریف نه پوهیږم بس خلمبه ده چې همیش می لبدنه ګرځي او مای بیخی دا پاکی دلو حسن نده کری ستا دا دوسته داغ می تروس پلمنه گرزی دا دنیا بلی هری چاری زلت اومندلو بس یوا امینه دا جانانا چی پتمنه گرزی ستا دا ویسال واده پا هیس وقت که رالنده نشوا توا پا چپا دا زما دا گرستنه گرزی پا هرا پتح که سرکوی دا پردی مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطرزنه گرزی او بیادی نو نمجبره وم را تا صفا ووایا که ستا پا زرکی چری کرکل خوگمنه گرزی
خوز هم دا بندیل علی پا تموی دا کیگه ما سر تا کند کند تیگه دموی دا کیگه ما غم و خوشالی دا پیاری که سر چپکرم ویخل خوشالی گرزم لغم وی دا کیگه ما زخو سکندر شایری پا زور نکوم خام خاچ خوب راشی به دم وی دا کیگه ما محمد رحیم سکندر برا وغڑو دتا درون هر کلی سر تمی جنون خطلی چر تمی رمانشتا خار که چی شپیلی غگوم بلا خو پر منشتا خوتمو ورسترگی وی پا برا ادامنشتا زولک کوهی تا کانی لارا که دمانشتا منگ دوارا یو تنیو دا سو اگه جمله دا چه او خو پکی نزایگی حتی چی کامانشتا زل دی خاطره چی یاران را تزوریگی بیا یا ما خو پخلوم دا غربت سپیرا نامانشتا سیوره او اوبیار کردگار را ترکره دای زغلی سکندر تل پا پاخه سرک خامانشتا
زبا تل درانو استاز استاد دل پاچاز منتا پدیر احترام بلن ورکم چی سٹیج تراشی او یو نوی غزل را تر شرکی لین او رستا بدا غر او ون جاڑی دل تا چوک شتده چی پخ پلش من ون جاڑی یوازی زنیم چی جاڑم او وخیز خما داس زی نشتا چی بوده غن ون جاڑی دخپل خور دخپل مور کڑی را یاد چکڑم پتا دی خور پتا دی مور دخمن و نجاڑی زما چرل اگریوان پید بی آزار خده چیت دستا گوتو که گران استن و نجاڑی زرد رازون و خزانه دا دا بچیر تا وشی چکانی ولیتری او دغرل من و نجاڑی پاچا پا ورکی دی خوب ود مشو مو پخته چی حسی نچیر تا بیا دستا پختن و نجاڑی دیر منه
زبا شما زبا شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا We'll be right back.